یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ستاسو هر کله کو په دې هیله يم چې یو ښه او خوشاله ورځ به ولرئ. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په سر د رامنځته شوي ستونزې هلته خوشبینه دي. ویل کېږي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي او لا هم دوام لري. په همدې موضوع د کابل پوهنتون د استاد ناصر شفیق سره چې د ارګ او جمعیت ترمنځ خبرې اترې ته څومره خوشبینه دي او آیا بالاخره به دا موضوع د خبرو اترو له لارې هوار شي کنه مرکل رو د سیاسي چارو یو کار پوده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته عصمت ساروانی دروړي.
یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته ځي. د امریکا حکومت درې پاکستانی سختریزي په تور لست کې شامل کړل او د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشرې څه باندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو جګپورې چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزی قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز شوې دي. هغه چې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونه کولې دغه راز وویل که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډېرې حملې افغان هوایي ځواکونو کړې دي خو ائتلافي ځواکونو په 2018 میلادي کال په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 15 حملې کړې. د امریکا مرکزی قمندانۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوي هوایي حمله کړې دي. تاکل شوې ده چې سبا جمعه له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل له ناستې مو ترلاسه کړي د پاکستان په ناسته کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو، خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقاني شبکه تروریستي ډلې دي.
ټاکل شوی چې سبا او بل ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له تروریزم سره پر مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت د اقتصادي همکاریو په پراختیا او ځینو نورو مهمو مسئلو خبرې وشي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد ونه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بی نمبر پلیټ موټرو د فعالیت د مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لاچټکېدو خبري کړې دي. په هغه انتحاري حمله کې چې د جنوري په 28 نیټه په کابل کې وشوه او ډیر خلک پکې وژل شول له امبولانس کار اخیستل شوی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سختریزي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه وویل رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکری طیبه، د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوي چې هغوی افراطي ډلو ته مالي او لوژستیکي مرستې کولې، چاودېدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم کومک ورسره کاوه. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او مځکنیو ځواکونو څخه باندې سل سوریهوال وسلوال ووژل. د سوریې د ډیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده، د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حملې په مهال په اډه کې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاحکاران هم حاضر ول. په حمله کې امریکایي پوځي سلاحکارانو ته زیان نه دی رسېدلی. او د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیدلې، ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړې ډله چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی، پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې جدي ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حمله تنظیموي.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پوخانی والی عطا محمد نور د برخلیک پر سر د رامنځته شوې ستونزې حل ته خوشبینه دي. په دې اړه خبرې اترې کومې نتیجې ته رسیدلې دي او څومره پرمختګ پکې شوی په اړه یې ریپورت لرو. په همدې موضوع د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره مرکه دروو. نوموړی په دې راسره غږیږي چې د ارګو د جمعیت اسلامي ترمنز روان کړکیچ ولی وخت شو وایا د خبرو اترو لاري کومه د هواري لار ویني او کنه. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو شمېر سترو پروژو قراردادونه چې چارې درول شوي د بیا کتنې په حال کې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پلان لري چې د هیواد د پانتونو په تحصیلي نصاب کې د وخت غوښتنو سره سم بدلون راولي. یو کلی سرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم پام دی خبرونه کې خبرې کی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور پر سر د رامنځته شوې ستونزې هواري ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړی وایي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن د والي لري کول او په ځای د بل کس ټاکل د ولسمشر صلاحیت بولي او وایي د والي په سر د ملي والي هوکړه لیک او نړیوالو ادارو ته مراجعه د افغانستان سیاسي ثبات او اساسي قانون ته ستر خطر دی. یوسف خان زدران د محل د کابل استودیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی ده. زدران صاحب نور بل تاسو واورو.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور په سر درامنځته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پیل شوې خبرې مهمې بولي. د دغه ګوند وایان مرستیال زبیح الله فطرت نن ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یا یوناما په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا چې دا بنسټ د ملي والی حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي.
جریان مذاکرات وجود داشت، نیاز به این بود که با سازمان ملل متحد هم در این زمینه همکاری میکرد. بنابر او امیدواری است که سازمان ملل متحد اما قسمی که در امضای توافقنامه نداشته برای تطبیق از او هم سر خود ادا بکنه.
ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو د 13 ورځني ځنډ وروسته د منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د تېرې سې شنبې په ورځ پیل شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د قوس د میاشتې په وروستیو کې د عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر داود هغه ولایت د والي په حیث وټاکه. خو له دغه اعلان وروسته خپل عطا محمد نور او د جمعیت ګوند د حکومت په دغې پرېکړې غبرګون او خود ویل چې دوی ته دا استعفا منظوره ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزې د حل په خاطر په څو پړاو کې خبرې وشوې، تر دې چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبري شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د بې نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مسلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافونو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
اوس که د په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې مونږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو او زموږ چارې هم د اساسي قانون له مخې مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
د وی په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرخوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند کڅوم د یوناما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار کوي. یوسف زدران، ازادي راډیو کابل.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پوخانی والي عطا محمد نور د برخلیک په سر خبري کوي او د خبري روان دي. د سی شنبې د ورځې راهیسی پایل شوی. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ملګرو ملتونو کولای شي د ارګا عطا محمد نور ترمنځ را ولاړې شوی سیاسي لانجې په حل کې رول ولوبوي. که څه هم یو شمیر نور د ملګرو ملتونو مداخله د داسې مسلو کې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف بولی، خو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو ناصر شفیق سره مرکه کړي. څوک چې د ملګرو ملتونو د مداخلې لپاره خوشبین دي، نوموړی په سر کې د مهمو قضایاو په حل کې د ملګرو ملتونو په اغیزمنتوب غږیږي.
اصلا خو په کار ده چې د افغانستان د سیاسي لوري او شخصیتونو ترمنځ کورنۍ لانجې باید په کورنۍ ماحول کې حل شوي وي. خو لیکن قتل کیږي چې د استاد عطا محمد نور او د ولسمشر ډاکټر صاحب غنی یې لانجې ډېر بغرنج حالت اختیار کړی دی او د افغانستان امنیت ته اوس ډېر ګواښ پېښ دی. نو یوناما زموږ په ډېرو مسایلو کې دخیله ده او د انتخاباتو نه نیولې تر ډېرو سیاسي لانجو پورې. نو که اړتیا لیدل کېږي نو شاید دوی نس خولو به وړي شي، ځکه چې افغانستان پدشي یو اقتصادي او سیاسي حالت کې قرار لري چې نه سیاسي ثبات په هیواد کې شته او نه اقتصادي ثبات په هیواد کې شته. نو څوک چې یو هیواد ته اقتصادي مرسته ورکوي مختاره خبره د هغوی فرمایشات او د هغوی غوښتنې به هم منل کېږي. نو که د سولې او د مذاکرې لپاره دوی سلاره برابرولی شي مناسبه ده بدل نه ده.
ولی شفیق صاحب څه فکر کوي چې ولې ځینې قضایاوي کڅن تاسو ته اشاره ورته وکړه د هټ رسیږي چې بلاخره بهرنیان پکې په شکل مداخله کوي او د حل لپاره هڅه کوي؟
په مجموع کې دغه قضیه تقریبا یو نیمه میاشت وخت استله او کتل کېږي چې ولسمشر کوم فرمان صادر کړی دی داوی د ولایت دندې له ګوښه کېدو او هغه وایي چې د ملي وحدت حکومت څنګه دی توافقنامې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو ولسمشر ټول هغه صلاحیتونه نه لري چې یو منتخب ولسمشر سره یعنی په کار وسی. نو د دې لپاره زمونږ قضایه قوه هم د یو ارګان په توګه چې د دولت درې ارګانونه دي هغه هم یعنی نقش نشي لوبولی. نو که په کور دننه زمونږ سیاسي شخصیتونو او ملي شخصیتونو دغه لانجه حل کړې وي دا به نور اعلی نور ډېره ښه خبره وه. خو د دوی دغه ناندرۍ او د دوی دغه بې باورۍ او له بلې خوا نه د حکومت بعضې پالیسۍ داسې دي چې هغه مغرضانه ښکاري. یعنې د ولایتونو نه د والیانو تبدیلي هم که چېرې یعنی په یو منطقي مفهوم باندې ولاړه وي او د اولویتونو په بنیاد باندې ولاړه وي، نو شاید دغه
بلې شفیق صاحب وبخی او استاد خبرې مې قطع کړې. روسي پوښتنه مې دا کوله چې ټولو مسایلو ته مو اشاره درلوده، تاسو څومره باورمن یاست یا هیله مند یاست چې ملګري ملتونه دې وکړی شي دا قضیه چې تاسو یې وار لمخه هغه بغرنجوالی تشریح کړ، نو ودې شي کړی چې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي او په یو شکل دې دا قضیه حل کړي؟
دوی هم یعنی هغه زمینی واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسي او د افغانستان د اوسنۍ سیاسي او اقتصادي ثبات په نظر کې ونیسي، نو کولی شي دواړو خواوو ته سپارښتنې ولري، د یو لخوا نه هم ضمانتونه واري له بل لخوا نه هم ضمانتونه واري، یو حل لارې ته دې ورسیږي. خو دا په هغه وخت کېدای شي چې دغه دواړه لوري هم د حل په لټه کې شي.
ناصر شفیق د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد شي دا ارګ او جمعیت ترمنځ د بلخ د پخانی والی عطا محمد نور د برخلیک په اړه په راپورته شوی کړکیچ خپل نظر څرګنداوه. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له یوسف خان زدران نه یو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر د ایکسپو په نندارتون کې د ګډون په هدف کویټ هیواد ته ورسېدو. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رسا د دغه نړیوال نندارتون له پیل وړاندې د کویټ له سوداګرو سره لیدلی او په افغانستان کې د پانګونې اچونې په برخه کې د رامنځته شویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړي دي. ښاغلی قوقندی وویل چې د ایکسپو په نوم دغه سوداګریز نندارتون تیره ورځ ناوخته پیل شوی او څلور ورځې به دوام وکړي. د هیله مندي ښیي چې د کویټ په شان د هیوادونو د پانګوالو جلب او په افغانستان کې د بیکاری د کچې په ټیټولو کې مرسته وکړي او د دې هیواد د تولیداتو کچه به ورسره لوړه شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد له قانون څخه د خلکو د نظارت یو نوې پروسه په لاره اچولې ده. تر دې دمه څلوېښت مدني ټولنې دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له څلوېښتو څخه ډېرو مدني بنسټونو سره په دې اړه خبرې شوې دي. هغه وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت هدف له دې اقدام څخه د دې وزارت له کارونو څخه د خلکو نظارت او دا هم د افغانستان په بازارونو کې د زینو د خوړو د زینو توکو اومده بای یو اوړی بوج د قزاقي وړو یو بوج یو لسو افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوج 1440 افغانۍ، د وری جو یو درې نیم سری بوج 2000 افغانۍ، 14 لیتر وړی زر افغانۍ زر افغانۍ، او د نن بازارونو کې د پټرولو بای 30 افغانۍ او د ډیزلو بای 40 افغانۍ و. د اقتصادي خبرونو پای
دوستانو اقتصادي خبرونه وو یوسف خان زدران در واورول. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماخم تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي پلان لري چې د هیواد د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې د وخت غوښتنو سره سم بدلون راولي. دا دی وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې هدف به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او بهرنیو هیوادونو د متخصصانو په ګډون یو علمي مسلکي کمیسون په کار پایل وکړي. د چارو پوهان وایي افغانستان په جنگ کې ښکېل هیواد دی او سره له دې چې دغه پروسه به پکې ستونزمنه وي خو د وخت ضرورت دی او باید ترسره شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په ونویم لمریز کال کې د افغانستان د پوهنتونونو پر تحصیلي نصاب بیا کتنه د دغه وزارت لومړیتوب ده. د دغه وزارت ویاند عارفه پیکان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل نوې ټکنالوژي پرمختګونه او د وخت غوښتنې او اړتیاوې ایجابوي چې د افغانستان د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې مثبت بدلونونه راوستل شي. مرمن پایکان وویل په دې هدف به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې د افغان او بهرنیو متخصصینو یو ګډ علمي مسلکي کمیسیون په کار پیل وکړي.
نصاب رشته های اساسی ضرورت به بازنگری و انکشاف
د اساسی سانګو نصاب بیا کتنی او پرختیا ته اړتیا لري. شوخوا سلویخت تخصصي کلستر جوړ شوی دی. د دغه کلسترونو غړي د خصوصي سکتور د دولت د تخصصي ارګانونو او د دولت او خصوصي بنسټونو استازي دي. دوی به د بهرنیو متخصصینو تر نظر لاندې د نصاب په بیا کتنه بحث وکړي.
اغلی پیکان وویل په دې بحثونه کې به ډېر تمرکز د قانونو د استخراج، کرنې، خوراکي موادو، برېښنا، ترانسپورت، چاپیریال ساتنې او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې وي. مرمن پیکان وایي دغه برخه د افغانستان د پرمختګ لپاره ضروري موارد دي او د هیواد اقتصادي وده ورپورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنتونونو محصلانو او استادانو ډېر ځلې د تحصیلي نصاب له زړښت او د تدریس پر مهال د پرمختللو علمي تجهیزاتو له نشتوالي شکایتونه کړي دي. سربیره پر دې د پوهنتونونو استادانو او محصلانو دا هم ویلي چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې اوس هم توپیرونه موجود دي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي افغانستان په جنگ کې ښکیل هیواد دی او د تحصیلي نصاب د بدلون پروسه پکې وخت ته ضرورت لري. د کابل د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپاند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نصاب درسی چیز نیست که از تهداب یک بار
تعلیمی نصاب دست نده چی یو وار نه بنیاد بدل چی او موږ ځانونه د عربي هیوادونو سیال وګڼو. نصاب باید په دوره‌ای شکل بدل چی ځکه چې افغانستان جنگ ځپلی او اوس هم په جنگ کې دی. نو که دغه پروسې ته علمي نظر وکړو یو لړ ستونزې لري. کوم کار چې د لوړو زده کړو وزارت پیل کړی دا یو ضرورت و.
ښاغلی سپاند وویل د افغانستان د پوهنتونونو اوسنی نصاب د وخت اړتیا ته جواب نشي ویلی او که په همدې حالت پاتې شي پر محصلانو استادانو او په مجموع کې به د لوړو زده کړو پر نظام ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زر غږونه ډرامې 223 برخه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث اوري. نن په دې غږیږو چې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوهګونی چلند زموږ په کورنۍ او ټولنه څه اغېزې کولی شي. په دې اړه خپرونې ته ستاسې پیغامونه په 0 شمېره رارسېږي. دا شمېره ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو ښه پیغامونه به په همدې خپرونه کې درته خپاره کړو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو او په سوریه کې سیمه ییز مځکني ځواکونو تر سلو ډېر د سوریې د رژیم پلوي جنګیالي وژلي. یو امریکایي چارواکي د دې کسانو د وژنې تایید کړی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. فریبا، د دې وژنې دلیل څه ښودل شوی دی؟
بله، یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا کسان وروسته لاغه وژل سو چې هغوی د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحدین دي پر مرکز برید کړی و. دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نشودله په شرط ته خبره کړې ده او وایي چې د سوریه د رژیم پلاوي دغه ځواکونو چې تقریبا 1500 پرسونل لري په توپونو، هوانونو، ټانکونو او ګڼ شمېر نورو توغندي وشتونکو سیستمونو مجهز دي. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په یو رسمي اعلامیه کې ویل سوي چې د ائتلاف سلاکاران په هماغه وخت کې د سوریه د رژیم پلاوي ځواکونو سره ول چې مرکز یې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر الزور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرښه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیه کې دا ویل سوي دي چې د دغه ائتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره دغه ائتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حمله کړې دي چې د هغوی څخه په دې توګه خرج واخلي.
دا راته وایي چې تاسو ویل چې یو شمېر امریکایي سلاکاران هم د دغه برید په محل په دغه مرکز کې موجود ول. د دوی د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي؟
هغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی او د معلوماتي ورکړی دي هغه وایي چې امریکایي رسنیو ته دا ویل البته چې هیڅ امریکایي پرسونل ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز کومه اعلامیه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتي مرکز څخه خپره سوې د برید کوونکو شمېر او یا د حکومت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نورو وسلو سره فرات رود څخه تیر سوی دي. انټرفاکس خبري ایجنسی بیا د روسیې د پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره په ټکر او بې له شکه چې یرغلګر دي. د سوریې حکومتي ځواکونو د فرات رود بلې غاړې ته د دایر زور شار شاوخوا ته فعال دي. اس ډی اف یا د سوریې د رژیم پلوي ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړ ائتلاف دی چې د سوریې په ختیځ او شمال کې ډیره دي او د امریکا په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنګیږي. دا به وایم چې په دغه هیواد کې له 2013 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان ووژل سوه یا بې ځایه سول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو شمېر سترو پروژو قراردادونه چې چارې درول شوي وي د بیا کتنې په حال کې دي. دا د وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د شفافیت د ټینګښت په خاطر بیا دا وتربۍ ته وړاندې کیږي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د ځینو ستورو پروژو د بیا کتنې خبره کوي چې په قراردادونو کې د ستونزو له امله یې چارې په ټپه ولاړې وې. د دغې وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل هڅه کیږي چې د افغانستان د قانونو په ټولو پروژو کې شفافیت رامنځته شي. دا وایي موږ هیله من یو چې په وزارت کې د اصلاحاتو دا لړۍ دوام پیدا کړي او دا چې د 2013 میلادي کال رئیس په دې خه کې د پام وړ کارونه پیل شوې دي. د کرومایټو، ماربل، د ډبرو سکارو او سیمنټو په برخه کې چې څنګه هم د اقتصاد عالی شورا مطالعه او پریکړې ورسته شي، مونږ به په دې برخه کې د نویو اقداماتو پیلونکي وو. مونږ له شفافیت سره د قراردادونو ورکړې او بشپړېدو ته ژمن یو. میرمن نهان وایي په تېر یو کال کې د قانونو په برخه کې ځینې کوچني قراردادونه لاسلیک شوي چې د نوموړي په وینا شمېره 168 ته رسیږي. اغلی نهان وایي د قانونو برخه کې د سیستم جوړولو، شفافیت او مالی وخیستلو ته جدي کار کیږي او تر راتلونکي درې اونۍ پورې به درې ستر نور قراردادونه هم لاسلیک شي. د افغانستان د قانونو ارزښت له $3 تریلیون څخه ډیر خودل شوی او د افغان دولت د معلوماتو له مخې دوی تر اوسه 1400 ځایونه چلته قانون موجود دی پیژندلې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې تر ټولو ښې طبیعي سرچینې لري، خو خلک یې له بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد څخه ځورېږي. افغان چارواکي باور لري چې تر 2040 میلادي کال پورې به د دغه هیواد 50% بودیجه د کاني سرچینو څخه ترلاسه کړي. له دې سره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په اقتصادي زیربناو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا وایي د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي او افغانستان هم د اقتصادي پراختیا په لور اقدامات وکړي تر څو یې مرسته عامو خلکو ته رسیدلې وي. او د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې افغانانو ته د بریالیتوب هیله لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په 2018 میلادي کال کې د قانونو له درکه د دغه هیواد ټول عواید شاوخوا 900 میلیونه افغانۍ وي، خو په 2018 میلادي کال کې دا اندازه 2 میلیارد افغانیو ته پورته شوې ده. ناامنی په قراردادونو کې فساد، په ناقانونه توګه د قانونو ویستل او په ځینو قانونو د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو کنټرول د قانونو اړوند جدي ستونزې ګڼل کیږي. د ملي شورا یو شمېر غړو تل ویلي دا ستونزې لا هم په خپل حال پاتې، خو حکومت باید ورته رسیدنه وکړي.
ستاسو ل پیغامونو.
هلو، زه د زابل د شملزو د بسخیر له کلي خبره کوم. دلته عمر ته بشری واکسین نه را رسیږي. اکبه تنخواه چې هغه د دوه نفر یا د درو نفر تنخواه وي، هغه د یو نفر ګرځي، نو دغه ستونزه زموږ سره ډېره ده. بشری واکسین را چې هغه د نن یا زورواکي خلک وګرځي، یو موږ غریبانه خلکو ته نه راکوي. زما راپورت را ازادي ریډیو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت یم او د لوکو چارواکو سیمه دغه ویلی ده چې د هلمند ولایت د څنګلو ولسوالۍ پورې وخلکو ته کومه مرسته راوځي هغه مجبورو ته نه ورسېږي. هلته یې د ملکانو په لاس ورکړي. ملکان یې په خپلو مینځک سره وویشي او دربابنځي عام ولس هغه ستړي پاتې دي. نه یوه ماجر ته مرسته ورسېدلې ده او نه السلام
بله. سلام علیکم، زه شبت خان جدرونیم دی خوست ولایت نه دی خکوت ولسوالۍ څخه. مونږ د ځینې خلک د سیمې سړک څخه خراب دی، باید دغه نه پاملرنه وشي چې جوړ شي، باید زما دا پیغام خپور شي. بل دا خبره چې زمونږ د ریډیو شوبده کې دي، د تاسو خدانات بتاوئ ریډیو لاره، دغه باید په خوست کښې ډېرې دي، باید دغه په خوست کښې چارواکي دغه ته پام وکړي چې دا بان شي. زه خپله یو دکاندر یم چې زه خپله خرڅوم، اوس مې بان کړې ده، څه وخت خدانات په اورم، اوس مې بند کړې، باید دا بان شي دغه. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې خپاره شول، ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.96 په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.4 اورېدلی شي. که انټرنیټ لرئ بیا نو د انټرنیټ له لارې هم زموږ ویبپاڼه موندلی شئ او زموږ خپرونې ترې اورېدلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ته راوړئ.
د ناټو یو جګپوری چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه له کابله یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو وغږیږي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد ونه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سخت دریزي د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او مځکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوله. که مخکې مو چې وویل یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مه باسئ. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واورېدل چې ګل محمد دکاندار د خان دلاور خان پور ادا کوه، خو دلاور خان د 2 کالونو سود هم ترې غوښت. اوس به واورو چې موسی ګل خپلې سندرې زمزمه کوي، نو بیا یې مور سنم ګله ولې وارخطا ده؟
کانی باور کمر انجا با پار نکما و تو پور چستا دخ کلی مخدی دن و نکما کانی باور کمر انجا با پار نکما.
الله شکر خدایا چه لیوانای موسا گل می پیداسو نزدی و چه زرم می پسی و چوی
ود موسا گل نوی راوڑا کانی با وڑا کمران جب سنم گل ادید موسا گل او داسی خاری لکا گل سمکی تا سنگ راغلی تا اوز را پسی خپاو او کد کوتر و یادید مدی
وی زمان و نای زویا نه تا اوس در پسې خپه و او نه د کفتر په قصه کې وې. دا خوراکۍ مور دې در پسې کړېدله، دا چېرته وې چې کور ته نه راتلې؟
د مور مې زه قربان سم، ولې به خوراکۍ ما غوندې شهزاده زوی لرې ته وای ښه ته صبر چې لاسونه دې ښکل کړم.
لرې شه، لرې اوس د خپله ګناه زما د لاسونو په ښکلولو پټوې.
مکوه سنم ګل یادې، لاسونه دې ځکه ښکلوم که د دعا نه وای زوی به دې اوس ژوندی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، چې ته نه یې زه به څه خاورې په سر بادوم. دا یو دوه درې ورځې چیرې ورک وي؟
زویکی د چا هر څه دی؟ دلاور خان پور پسې ښار ته ولېږلم، ونه پوهېدم چې تا ته مې ویلی وای.
وی زویا، تو خو تل همداسې لیونی کارونه کوې. ښه دا ووایه چې موټر یا ګاډۍ خو به نه یې خوښ کړی، ته دې خوښه؟
نه نه دی، داسې و چې تیاره ماښام موټر په لار کې خراب شو، بیا نو پاس ونې ته وختلم.
نو پاس په ونه کې دې څه کول؟
سنم ګلې مورې، تر اوسه د خپل هوښیار زوی سم نه دی پېژندلی، خو د غلو او لوټمارانو له ویرې ونې ته وختلم.
نو بیا غله درپسې راغله؟
نه نه، غله رانغلل، خو د سړک په دواړو غاړو کتار کتار دیوان او پیران راته ولاړ و. که د سنم ګلې د زوی په ځای بل څوک وای نو ټک زړه به یې چولی وای. او ته وای ښه.
نو بیا دیوان او پیریان څه شول؟
سنم ګلې مورې، ستا دعاوې را سره وي. د پیریانو او دیوانو پښې په مځکه پورې میخ وي، وایم ګام یې نشي راپسې راخیستی ګام، که نه د هر یوه له سلو نه هم ډېر لاسونه وه. که راپسې راغلی وای همداسې په پنجو کې جګولم.
ښه ځه زویا، بلا وو برکت نه و. اوس نو دا ووایه چې د دلاور خان پیسې دې ورکړې که نه؟
وخو ستا زوی لکه چې تا ته هسې خوشې ټپوس ښکاري ته وای ښه. خو
څه؟
د خان صاحب بیړه وه، پیسې ونه شمارلې.
وی زما ساده زویا، تا به یو یو لوټ ور شمارلی و، هسې نه چې سبا کوم جنجال پکې راسي.
په پیسو خو مې پام و ادې، خو خدای داد را سره و، هسې نه چې هغه
زرلخت دفتر کې یې؟
اوهو فاطمه، راځه ستړي مشه.
ښه دشه، داسې په لوستلو کې ډوبه وې، مسکا مسکا هم کېدې، ډېره ښکلې ښکارېدې.
سترګې دې ښکلې دي فاطمه. مسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب را لېږلی، د کلي ولس د خیر خبره پکې وه.
ښه سترګې دې روښانه، په مکتوب کې څه لیکلي؟
ښه صبر چې درته ویې وایم. مهرباني،
اجازه ده؟
اوهو اجازه، څه چې اجازه دي نسرین.
دا دی یوازې کوم زم راغلم. په دې کاغذ کې څه دي زرلختی؟
نسرین ښه شو چې تم راغلې، کنه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولی.
زرلختی بیبي ناسونه مه کوه، ته مکتوب خبره کوې که موږ بېرته لاړې شو.
نه نه ولې به ځئ، په مکتوب کې راغلی چې یوه روغتیایي ډله به کلیو ته ځي او
د صحي کارکوونکو لیږلو ته خو لا وخت شته، د څه لپاره یې داسې زر لیږي؟
نسرین ته زما خبره په خوله کې مه راوچوه، دا یو بل صحي ټیم دی، هوا سړه ده، دوی به میرمنو ته مشورې ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي.
زرلختې په خوله دې برکت شه، دا خو به ډېر د خیر کار وي. په رښتیا هم په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډېر شوی دی.
کورنۍ بې غوري کوي، ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي، تودې جامې ور واغوندې چې ناروغان نه شي.
ښه نو تاسې مې خبرې کړئ، د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهېږئ.
د صحي کارکوونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی، ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي.
په دواړو سترګو صاحب، ستاسو امر منظور دی. زه ځم چې سر له اوسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم.
خدای داده زویا، ولې دې داسې زر لاس ونیوه؟
بس ده مورې، ډېره خوندوره ډوډۍ وه.
هو ترورې، یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
هو خو زړه دې بدمشه، پلار مې یو دوه مړۍ وخوړه، موږ یې په ځای پرېښودو او پسې لاړ.
وی زویا، زړه یې نه کېده چې لاړ شي، دلاور خان اول را لېږلی و چې مرکه ده خامخا به راځي.
اکرم خان کاکا د کلي مشر دی، ښه دی چې ورغی، په مرکه کې به د خیر خبرې وکړي.
ته دا ترکاری ونیسا، زه دا اضافي لوښي وړم.
صبر لوښي به زه درسره ویستم.
ګل پری ته کله مړی؟ زه دې بدمش دا یوه مړی خو د ما د لاس نه واخله که نه؟ در واخله، د مینې مړی ده.
ښه ته راکه. اوس به د ټول عمر په یاد وي، بیا به داسې نه کوې.
ګل پری لورې، اوس مې ومنله چې ډېره بختوره یې، د ګوتې غمه یې خدای درکړی دی.
کور دې ودان، زړه دې بدمشه کونډه مشې. ښه نو دا دی، دا وګورئ د راخت نمونې. که مې لور پیدا شوه له دې رنګ نه به ورته جامې جوړوم، او که مې زوی پیدا شو له دغه بل رنګ نه.
ترورې اوس خو سادګي په خپلو سترګو وینې که نه؟
نه لورې، دا خو سادګي نه ده، هوښیاري ده. مخکې له دې چې اولاد پیدا شي خدای دا دې غم خوري. ښه بني ادم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي، دواړو ته خوشحاله دی.
ته صبر مورې، زړه دې بدمشه، دا بله هوښیاري مې هم وګوره. دادی دوه شرنګانی مې هم راوړي دي، دا تکسور مې زوی لپاره او دا شنه هم د لور لپاره. یو باندې شل به نور هم راوړم، خو صبر چې خدای لور راکوي، یو که زوی او که زړه دې بدمشه غبرګونی پخای.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رضا گل ماما دا ستړی مشی.
خیلی سی مولوی صاحب، که اجازه دیوی یو شیبه در سرکینم.
ولی نه رضا، رضا دل تا چنگ تا پسوفه را سرکینا چی دی رخ پیتاوه هم ده.
کور ودان ریختیا مولوی صاحب، کتاب دیم کتلو اصی نه چیل سبق دیو بستم.
نه نه اندیکنه مکوا، کتاب به بیا وګورم.
مولوی صاحب دا کوم کتاب دی؟
گل ماما دا بچه دا صحابه کرامو دا مقدس تاریخ سپیتل کتاب دی.
مولوی صاحب بختوری، ارمان چه مونگ طول دا صحاب و تاریخ خوایو
رضی الله
او دا اغا پا خیگنو زنونه و پوهو.
گل ماما دا دیر کل خبر دی وکړه. د پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام پاک زړی، مخلص او لتعصب نه پاک خلق وو.
خدای دې مونږ ټول ته ستاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي.
اللهم امین.
که مولوی صاحب رښتیا زه یو مشورې ته درته راغلی وم.
ماشاءالله مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت ده، مهرباني وکړه.
خبره داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې.
پوه شوم ګل ماما، حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي.
هو مولوی صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غوسه شو او وایې نه اخیستې.
ولې؟
ویلې چې د قرض مې دوه کاله کېږي او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا سود ده، او سود ده اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو هو مولوی صاحب، دا سود ده بدی خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل ماما ده دا زما وجیبه ده چې خلک په حلال او حرام وپوهوم. زه به له خان صاحب سره خبرې وکړم او په هر څه به وپوهم انشاء الله تعالی چې سرتنبگی به نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسې د یو کلی زرغون ډرامې 228مې برخې ته غوږوئ. دا ډرامه هر دوشنبه مازدیګر په کم 15 بجې خپرېږي. بیا تکرارې تاسې د پنجشنبې په ورځ دا وخت د ژوندي بحث سره اورئ. په ژوندۍ دغه خپرونه کې نن په دې غږېږو چې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر او دوګونی چلند زموږ په کورنۍ او ټولنه څه اغېز کوي. په دې اړه د خپرونې ته ستاسې درنو اوریدونکو پیغامونه هم په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره را رسېږي. او ترڅنګ په خبرونه کې د لیکوال او ژورنالیست رفیع الله روشن سره هم خبرې کوو. چرنه کمرغه زمونږ سره په استودیو کې دی یوسف زدران. تاسو ټولو ته خراغ لاست وایم. درنو اوریدونکو په خبرونه کې را سره مخامخ هم اړیکې نیول شي. زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999235540 بل شمیره ده 0982215 وړاندې په خبرونه کې تاسو نو بت راځي. روشن صاحب خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشي
مننه. سلام تاسو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته
ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره د توپیری چلند د هلکانو او نجونو د لورګانو او زمونو ترمنځ مونږ له دې وړاندې هم غږېدلی یو. د دینی عالمانو نظرونه مو هم پوښتلي دي چې تر ډېره یې دا موضوع ښه بیان کړې ده. اصلا که ټولنې ته راشو خپل کورونو ته راشو کله چې توپیری چلند موجود وي څه اغېز کوي؟
وګورئ توپیری چلند یو نه دوه نه بلکې ډېرې زیاتې ستونزې منځ ته راوړي. لومړی هغه دا چې کله په کورنۍ کې د هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند وشي یا د هغوی ترمنځ بیلوالی راشي، فرق راشي، یو ته په ښه نظر کتل کېږي، یو ته په بد نظر کتل کېږي، یا یو د وړتیا لایق بلل کېږي بل نه بلل کېږي، دغه څو ستونزې منځ ته راوړي. لومړی دا چې دغه دوه ماشومان چې په کور کې دي دوی په خپلو کې عزت پیلوي، ځکه دوی وایي چې ولې ماته په نظر نه کتل کېږي، بل وایي چې ماته په نظر کتل کېږي، هغه هم بیا ځان لوړ حسابوي. باندې بل دا ده چې دوی هغه کارونه چې په کور کې دوی ته په ورسپارل کېږي هغوی کې لټې کوي، دوی یو یو ته سپاري بلې بل ته سپاري. د دې تر څنګ بله لویه ستونزه چې لري یا منځ ته راوړي دغه توپیری چلند، هغه دا دی چې کله یو کار په کور کې خراب شي نو هغوی یو وایي چې ما نه دی کړی، بل وایي ما نه دی کړی، ځکه دواړه یو په بل باندې دغه پلې د اچولو کوشش کوي چې کورنۍ به له دغه حالاتو نه ځان وساتي. او د هلک او نجلۍ ترمنځ دغه چلندونه چې په تاسف سره په افغاني ټولنه کې ډېر زیات دي، د پای ټکی ورته کیږي او هلک او نجلۍ ته په یو نظر باندې
وګوري د دوی ترمنځ خپل فاصله واټن جوړوي. اوریدونکي ممکن لا هم ځینې تفکیک کړی شي او ځینې وایي چې کوم ډول توپیری چلند دی چې هغه زیانونه جوړوي، د کومه پیلېږي؟ یعنې دا څه دي توپیری چلند، دوګونی چلند څه دی؟
وګورئ لومړی دا چې کورنۍ کې هغه کورنۍ چې دغه ډول چلندونو ته یا دغه ډول فرقونو ته قایل دي هغه داسې دي، د بېلګې په ډول هلک نازایی وي، دا مې زوی دی، دا به راته را په کار شي، دا به مې پلار داسې وایي چې دا به زما ته په کارونو کې اوږه راکړي، زما ملا به ورباندې تړل شوي اوسېږي، کارونه به ورباندې سپک اوسېږي. په دغه برخه کې بیا نجلۍ ته ډېره توجه نه کوي، ځکه او نجلۍ هم ډېره توجه یا ډېره غوښتنه یا ډېر توقع له پلار څخه وي، ځکه پلار د کورنۍ مشر اوسېږي. په دغه برخه کې دا ځان ډېر کم احساسوي. کله چې توپیری چلند منځته راشي هغه ماشوم هغه داسې ځان احساسوي لکه په دې کور کې چې یو پردی شخص اوسېږي.
دلته د زمینی چې دي دا ممکن یو علت وي چې جنو ته ډېره برخه نه ورکوي. فرضاً په بهرنیو او ډېرو هېوادونو کې جنو ته ځکه هم په دې نظر کتل کېږي چې جنو محبوب هو هغه کارونه چې نارینه اولادونه ورته کوي، لکه اقتصاد لحاظه، وظیفه لحاظه، هغوی منچامه ول کار کوي ورته. نو دلته دا زمینی هم د دې سبب شوی چې دا علت او توپیر در رامنځته شي کنه.
همداسې ده. وګورئ یو بل عمده چې دی هغه دا چې زمونږ هیواد له نورو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې توپیر لري. مونږ تاسو په یو اسلامي ټولنه کې اوسېږو او اسلام هیڅ کله د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق ته نه دی قائل. هغوی اسلام هیڅ کله دا نه مني باید یو ډول حقوق ورته ورکول شي، څنګه چې زوی ته کتل کېږي هغسې باید لور ته وکتل شي. کوم حقوق چې د زوی لپاره په نظر کې نیسي هغه باید د لور لپاره په نظر کې ونیسي. په تاسف سره په افغاني ټولنه کې نجلۍ د هلک لپاره په کور کې یو نوکر بلل کېږي. په کور کې به دا وي چې ته باید د ورور کارونه وکړې، ته باید د ورور بوټان دنګې، ته باید د ورور کالي وینځې، مګر داسې نه ده. ټول باید په یو ډول باندې کار وکړي. په کور کې باید نارینه هم په کار کې برخه واخلي. چې
اغېز یې څه دی په دې اړه بیا هم له تاسو اورو. درنو اوردونکو نه هم پوښتنه مونږ مطرح کړې وه چې تاسو د دوګوني چلند په اړه څه نظر لرئ. ځینې اوردونکو راته په 0 شپږ 0 1 0 1 شمېره غږیز پیغامونه پرېښي. دا سره اورو.
سلام علیکم. هیله دا زادو راډیو کار کوم کا وردون کوتا یا هم دا پیغام پر لیکر اغلی اسرائیل سے دل غزنینا سما خدا نظر دا صبح یہ دا ہا مور فلر سے دا اولاد نو ترمن سر کری پے سر کو نے کی سلام می دا لا ہا وینا صبح یہ دن کوم نظر چے گوری تو گوری بای لور تا مو گوری او تو کوم نظر چے لور تا گوری بای تے تو مو گوری تا وزدرس اس دکڑی او خونی بای دوڑ کور کی کبھی تو خون په نظر وګوري او نور خوشی کې نو کې دې سي سلوري په سخت ناروغي هم هخته سي او له هغه نه هیڅ هم جوړ نه سي.
سلام علیکم. ما لا پیغام نه چې څه نه وای نو مور تاسو بچیری وای کلور نه وای نو زوی بچیری وای لاین پیغام دی سلام علیکم دفتر تعالی
السلام علیکم زینب ایمان اس کا خور تھا او زبا دم نظر سرگن کما کیت کلا ات دی خنا دے دی حلقانو جی تر من سکچ دی جنا کلو حلقانو پر ہی بند بت تے دی دی نش کول چ تکرو کی سبق زکی ی خدا تو کومن کے پرک نہ دے دے کڑے نیاں دے پران بات کو لدن کے پر کونے کی زکدا مون کرتی مون دے تو نے پی زرا کلی مون مے سکلی تے کمزوری خاص رسی اس کلا دس مکاز خدا تو
ډیر مننه درنو اردوونکو کستا سه له هم پیغامونه پاتې وی په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره را لګل شي د شمیره ستاسو غوونه پاتومات ډول سپټوي یو نظر داد چې کله توپیری چلن موجود وي نخور کې په وینا چې مونږ کمزوري احساس کوو مونږ مایوسه کیګو اردوونکو ته ورزو چې مخام خوم را سره اړیکه نیسي خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه ستاسو په نظر دوګونه یا توپیری چلن د څو عاملو سبب ګرځي څو مشکلات را منځته کوي لشي
مننه تشکر تو خیم د زاب شجول صالح استاد دایمي همکار ټول مخکې ته او استاد محترم ملمان او ټول او دتون کو خپل نیکی هیل او سلام
علیکم سلام ډیر زیات خیر راغلی مهرباني چې خبرونه کرا سره مهرباني خو حساب تاسو نظر اورو
ان وګونه چلند د نفرت او د کرکې کرګېړنې عمل د باید مول له ځخې استناب مکو ځکه چې دا دواړه د الله پاک پیداج د الله پاک بندگان دي کنر د کښه زده باید موږ په دې مابین کې توپیر نه کړو رامنځته او کچیر موږ د نارینه لحاظ وکړو خامخا و زنانه ته زړه لږیږي چې وایي ما په انسان نه بولي ما په رعیت نه بولي نو ښځه یو ضعیف طبقه ده خدای دې نه ضعیفه کوي خو البته موږ ضعیفه کړې ده کني اصلا خو ضعیف موږ باید په هغه کې کوشش وکړو چې دې ته د تعلیم او تربیه او د دې د ښې روزنې دې سره د ښه سلوک او ښه نکاح او د دې په خوښه باندې وکړو نو دا زموږ وسیله ده پر دې باندې
نو د ټول ستونزې تاسو یادونه وکړل تر نور اردوونکو مرته اشاره درلودل په ټوله کې کده موضوعات وي څه ستونزې رامنځته کوي تاسو په نظر باندې کورنۍ له کوم ستونزې سره مخ کیږي او بل اخر ټوله نه یعنی افغانستان د څه مشکلاتو سره مخ کیږي اوردون کې اړیکې شته دلته تو خیسه محترم ډیر مننه تاسو نظر را سره بل اوردون کې تورزو خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشي تاسو اړیکه دا وخره سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورکم ځنه اړیکې نیولې
مننه کوم لا
اړیکه د صفانه د ورور کله سره نو وای
محمد الله ام لخص ولایت
حمید الله لخص نه مهرباني
نظر به د ترانسم مل ماته او تاسو سلامونه او نظر به سره شریک تم په موضوع باندې
سلام مهرباني
بالکل دا کلی موضوع مټکل دا چرته تاسو ته کر کړه په یو کورنۍ کې یو ځوان یو انجلۍ کا چرته تاسو ته کر کړه ان انجلۍ پیدا کیږي نو زیات داسې حالت افغان سره دی او دی وايي چې دا پیدا کیږي نه وړ کول نه پیدا کیږي د راتلونکي لپاره ودا کار وکړي باید دا ټول دی الله تعالی یو مخلوق دی چې پیدا کوي کو دې کړي الله نو دا دې کې مونږ څه خبر ونه کو چې دا یعنی ځوان دی انجلۍ دی
او کله چې دا توپیری چلند موجود وي کوم لکوم سره مخ کیدن کیو
او بالکل توپیری چلند چې موجود دی کنه په کوم نه کې دین ډیر زیاته بیت پکې راځي نو وای چې زما زوی په دې باندې قدر وسته چې دا د انجلینا دا یعنی نو دا ډیر غلط کار دی په اسلام کې هم ناروا کار دی نو دې ټکی ته موږ تاسو ډیر
ځو الله تاسو پیغام وخت یو بل اوردون کې تورزو خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي بل تاسو اړیکه را سره وصل د مهرباني خبري وکړي اردن کی خبر نه کوي روشن صاحب اردن کو طبيع یو زل ورزو اردن کی هم په دې ټول موضوعات باندې ټینګار کوي او ممکن د سکار چې دوی په پویږي خدا هر څو بیا هم شته زمونږ په ټول نه کې ولې
یواز نه لاملې زما په انهغه په افغاني ټولنې په ځدکړو پورا او مکمل نه سمبالخته په افغاني ټولنه کې ډیر خلک په ځکه سمبال نه دي او که سمبال هم دي هغه یو ډول غرور لري هغه په کور کې خځته اهمیت نه ورکوي ورته تاسو ګوري ډیر به مقتلی وي یا به مړی او ردلی وي چې ډیر به دې سره مخ شي وي کله چې په کور کې د ډوډۍ وخت شي خل ډوډۍ خوري لمړی نارینه او ته ډوډۍ اچي وی پر چې نارینه ډوډۍ وخوري، خصوصا په هغه وختونو کې چې میلمه په کور کې اوسیږي. میلمه وی نارینه ته ډوډۍ چې چیرته زنانه او تصفات شخوري کني، هغه د نارینه د لاس نه شراشي هغه پاتې شونی خوري، چې دا خپل یو توپیری چلند دی، دا یو بد عمل دی چې کیږي. داسې بدون شي په دغسې حالت کې ښځه د کمتری احساس کوي، داسې احساس کوي چې زه بیخي له نظر لوېدلې یم، داسې یو توکي په شان باندې چې فرسوده یم. دغه بیا د خاوند او د میرمنې ترمنځ هم بیلوالی راولي، همداسې په کورنۍ کې د دوو خویندو ترمنځ هم بیلوالی راولي. وګورئ دغه توپیري چلندونه،
که ته دلته احترام او درناوی قایل شي، په دې معنی چې هغه کور کې مینه، محبت او صمیمیت دار څه پیدا کېدونکي دي.
احترام هر څه متقابل خوند کوي، چې متقابل کې چیرته وګورئ تاسو دغه میرمنې یا نجونې ډېر نرم او نازک زړه لري، په ډېر کم څه خفه کېږي او په ډېر کم څه خوشحالېږي. ښه خبره دا ده چې هغه بدې اغېزې چې د توپیري چلندونو یا د دوو په کور کې د اولادونو ترمنځ د فرق نه منځته راځي، د هغو لپاره داسې لارې وټاکو چې هم په اسلامي ټولنه کې رواوسیږي، هم زموږ کورنۍ ته پې باندې ستونزې
راځي. دلته توپیري چلند نورې نمونې چې وړاندې کېږي، اختر راځي یا خوشحالي هر څه چې وي، نجونو ته کالي نه اخیستل کېږي، هلکانو ته ورکول کېږي، تر څنګ یې تعلیم یو طبقې ته ورکول کېږي، بل ته نه ورکول کېږي، دا څومره مایوسي رامنځته کوي.
ډېرو مزدران صاحب دا هم اورېدلي وي چې د ځینو کورنیو کې ښځې په ځان وژنه باندې لاس پورې کوي، ډېری کورنیو کې ځوان نجونې له کور نه تښتي په فرار باندې مجبورېږي، په ډېری ځایونو کې داسې یو څه کوي چې هغه د کورنۍ لپاره بیا د تل لپاره یو شرم پاتې کېږي. دا همدغه د ناوړه اعمالو یا د کورنۍ لخوا له هغوی سره د زشتو اعمالو نتیجه ده. په کور کې دا نه ده، یوازې داسې نه ده چې په کور کې یوازې نجلۍ ته په ټیټه سره کتل کېږي، ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی بیا نجلۍ ته په لوړ نظر ګوري او هلک بیا نظر غورځوي، چې په دغه بیا څه ستونزې پېښي. یو دا چې هغه هلک په راتلونکي کې جرأت نه لري، هغه د یو چا په وړاندې خبرې نشي کولی، هغه ماشوم وي چې کله ځوان هم شي تاسو فکر وکړئ کتلی هغه کمتري، بل دا چې ګوشنشي نه اوسېږي، له ټولو خلکو نه ځان په یو ډډه باندې نیسي، له چا سره د خبرو کولو توان نه لري، حتی له خپلې کورنۍ کې له چا سره خبرې نشي کولی. موږ تاسو ډېر مثالونه لرو. نو دغه څه حل لارې چې دي، دا دي چې باید زده کړو ته ډېره پاملرنه وکړو، په کورنۍ کې هغوی چې ماشوم ورباندې خفه کېږي یا د دوو نفرو ترمنځ خفګان په باندې راځي، هغه کارونه نه باید لاس واخلو تر څو پورې یو سالمه کورنۍ ولرو. او سالمه کورنۍ په دې باندې راځي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ توپیر ونه لري، که هلک وي که نجلۍ وي، الله ورکړي دي، الله داد دي، الله یې اخلي او الله یې ورکوي انسان ته، نو په دې باندې باید شکر وباسو.
ډېره مننه اوریدونکو ته مو چشمیری بیان کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې را سره په اړیکه کې دي، نو دوی ته ورزو وروستي اړیکه وي. ممکن خبرونه ته بخیر راغلي، لنډ نظرونه مو او وروستړي مشي، مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده.
السلام علیکم سلام دل مل سلام
ډیر مننه
سر پرډی کې محمد کاس څنګه ځواک دل مل دلاسه سر پرډی
کې ځواک سر ډیر مننه چې امیش را سره وي. مهرباني تاسو نظر اورو.
ډیر مننه کوم ډیر په پوره مزم ټاکلې ده. واقعي کورنۍ او ټولنې کې د علاقو او د انجلی ترمنځ فرق څه دی؟ یو ډیر نوره خز په ټولنې او خاص ډول پر کورنۍ باندې کوي. تاسو ګورئ یو شخص چې هم لور هم زوی لري، دی خپل زوی لور ذکر ته پیږي، یعنی پېژدیو مستری تکي خو، لکن خپل په نور نه کوي، ځکه دا وایي چې دا خپل کور انجلۍ ده، دا نه خبر دا بل خو ته وایي جن دا یې نه اوري چې هغه په کور نه باندې کوي، څه ټولې باندې، لکن په زوی باندې څه ذکر کوي، خو زه مخالف دوار باندې یو رقم تحصیل باندې یو رقم مستری پېژدی
په سیمه کې د داسو ستونزو شاهدانې، تاسو د مشکلات شاهدانې په سیمه کې
باندې و دې څه زدا مثلا د خپل پکې کې یو ډیر کور نه دی وینم چې خپل زمونې لور تحصیلات پریښې، لور زکو ته پریښې، لکه خپل لور ته کوم فرصت نور کې چې د مکتب ته هي دون مکتب ته
ډیر مننه زواک صاحب، ډیر مننه تاسو اندښنه مو له اوریدونکو سره شریکه کړه او تاسو پیغام هم یو بل اوریدونکو اخلو په خبرونه کې. ستړي مشي خبرونه ته مهرباني تاسو اړیکه را سره وصل ده. مهرباني د جنو ولکان ترمن توپیری چلند څه اغیز لرلې شي؟
السلام علیکم ټول آزادی ټیم ته، تاسو ته زه په درو سره سلام علیکم.
ډیر مننه. خیر اوسې، نظر دیم او رو نوم درته وایم.
نن مې ګول ولید د خوست نه خبره کوم او د تاسو ډېر ښه موضوع ده، د ماشومانو په اړه کې بحث دا موضوع ته نورم ته وایم. شو ما ریکوست دا ده چې به دلته زمونږه او خوست کې چې کوم حساب کتاب روان دی د ماشومانو په اړه کې، اول هم حاضرینو مخکې ماته کټینګ کړي دا چې موږ خپل د موږ ماشومان د تعلیم نه محروم دي، کما چې کټینګ کوي او کال کار
دواړه محروم دي. اما توپیری چلند خوشتا کنه؟
بالکل، دا څه شته دی چې کوم غریب څوک ته غربت دی وژنه او څوک د حالات دی وژنه، او بل دا خبره ده چې ماشومانو کې خو په لورو
په پارخ راوستنه دا خو کبیره ګناه دی که نه، چې ولې چې څنګه زوی ته په کوم نظر ګوري چې باید لور ته هم په هغې نظر وګوري.
ډېر مننه، ډېر مننه
ګلوله.
باید په هغې نظر په همدې هیله باندې چې دا پیغام ستاسو اوریدونکو ته رسېدلی وي او ستاسو هیله پوره شي، خیر اوسې ګلولي. ستاسو اړیکه نور قطع کېږي، خپرونې وخت کم دی. که بحث سره راټول کړو، روشن صاحب محترم، حل لارې به څه وي د دغو ستونزو؟
زما په هند په اند باندې حل لارې دا دي چې مونږ د زوی لپاره څه واړو، باید د لور لپاره یې وواړو، د لور لپاره چې څه واړو، د زوی لپاره یې وواړو. د خپل امکاناتو په صورت کې باید دواړو ته د ژوند هغسې ډول زمینه برابره کړو چې زموږ په وس کې وشي.
دلته امکانات بانه کېدلی شي چې وایي چې همدومره امکانات مو چې زمن ورسوم نو نه دې پاتې وي که
نه. د هېڅ بهانه، ځکه دا بهانه زموږ تاسو په دغه ټولنو کې داسې چې یو دود په موندلی دی. اوس که چېرته دومره وس لري، هغه نیم کا یو دو زامن د لورګان لري، په یو زو یو لور باندې تعلیم وکړه. وګورئ، مونږ ډیر یو بل بده پدیده لرو، هغه دا چې زه لنډ خبرې غواړم ور باندې وکم، ځکه چې وخت ډیر کم دی. لور باندې زده کړې کوو تر یو حد پورې، مګر بیا په دنده ورته نه ورکوو، په دنده نه پریږدو. مونږ په خپل ټولنه کې یا په خپل دفتر کې د خزینه کارکونکو لپاره اعلان کوو چې ښځه باید راشي، مګر په خپل ښځه باندې کار نه کوو، خپل ښځه کار ته نه پریږدو.
ډیر مننه. د وخت خبرونې ختم دی، بیا به غږیږو په دې موضوعاتو باندې، کارمندنه او نور موضوعاتو باندې. اردن کو کستاس پیغامونه پاتې وي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2 شمیره.